تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و بوري چې په هلمند، اورزګان او کندهار کې یو لزره بي ځای شبي کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. د کندهار ارغنداب کې بيګا هم کلکه جګړه شوه ورستای حالې درکوو. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دې چې راپور نو تراشو پاموکړی خبرونه ته. د انډونیزیا یو اسلامي بنسټ د افغانستان جګړه ناروا وبلله. افغان چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. او د ګرجستان واکمن ګوند پارلماني ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دغه وزارت پرون وخت په یو اعلامیه کې ویلي د ماليزیا دغه مجمع یو معتبره اسلامي ټولنه ده چې په افغانستان کې جګړه غندلې او ناشرعي بللې ده. وزارت وایي د مجمع پر دې موضوع په کوالالمپور کې د افغانستان سفارت ته په یو لیږلي پیغام کې دا خبره کړې ده. د ماليزیا د مجمع د خبرو له لارې د افغانستان د روانې کشالې د حل غوښتنه کړې. تېر اونۍ د کابل د لوی جرګې په تالار کې شاوخوا 2500 علماو هم ورته څرګندونې کړې وې. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته خپل خاورې د سیاسي او نظامی استفادې اجازه نه ورکوي. محمد عمر داوودزی پرون د ملي راډیو ټلویزیون په یو خبرونه کې دا خبره وکړه.
نه موږ هند ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه موږ پاکستان ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه ایران ته. اوس دې نه بعد خیر سره چې امریکایان لاړ شي هغوی به هم دا اجازه نه لري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر اونۍ ویلي وو هیواد اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. ښاغلي داوودزی د یو پارلماني هیات په ترکیب کې تیر اونۍ پاکستان ته سفر کړی وو او هلته یې ویلي وو چې پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د روان میلادي کال تر ختمېدو مخکې به په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره شي. د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې د ولسي پاسنوالو رول مهم وباله. د والي ویان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې والي ضیاءالحق مرخیل پرون په دې ولسوالۍ کې ولسي پاسنوال وستایل.
ننګرهار والی پچیراګام ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسي پاڅون کوونکو پوستو څخه لیدنه وکړه او له دوی سره نقدي مرسته وکړه. د دوی څخه قدردانی وکړه چې د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په تامین او وضعیت ښه کولو کې همکاري کړې ده.
د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له یو نیم کال راهیسې په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو حکومت ورته اساسي کارونه نه دي کړي. د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه. له دې سره دغه ګوند له وړاندې له متحد شوي اپوزیسیون سره مخامخ شو چې هیله من دی د واکمن ګوند اتکلنه واکمني پای ته ورسوي. خو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند د وړمې ورځې د ټاکنو نتایج رد کړي او په تبلیسي کې یې د اعتراضونو غوښتنه کړې. نړیوالو څارونکو ویلي چې د ټاکنو وروستۍ پروسه له عیبونو خالي نه وه. خو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دا نتیجه واخیسته چې په ګرجستان کې چې میلیونه ولکه وګړي لري شوی انتخابات رقابتي وو او په ټوله کې اساسي ازادۍ پکې په پام کې نیول شوی و. د کاناډا پولیس وایي په کیوبک کې د یکشنبې شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې دوه کسان د تورې په گزارونو وژل شول تروریستي انګیزه نه لري. د کیوبک ښار پولیسو پرون وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې یو 24 کلن ځوان د شخصي انګیزې له مخې دا حمله کړې چې تروریستي اړخ نه لري. د پولیسو یو افسر رابرټ بیچن پرون وویل چې دغه ځوان په 2014 کال کې د دغسې یوې حملې خبره کړې وه. د هغه په خبره دا اطلاعات 15 کاله مخکې د ده د رواني درملنې په یو متن کې افشا شوي وو. د فلیپین په ختیځ کې د یو زورور طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د پرون سهار طوفان دومره قوي و چې په یو ساعت کې یې سرعت 200 کیلومترو ته رسېده چې د خټو او خاورو د ښویېدو سبب شو او نږدې 150 کورونه یې لاندې کړل. او په داسې حال کې چې په چک جمهوریت کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې بیړنۍ حالت ښایي تر کرسمس پورې وغځول شي. د هغو ارقامو له مخې چې د چک جمهوریت چارواکو پرون اعلان کړل، د 24 ساعتونو په لړ کې 13,400 ډېر کسان په کورونا وایرس اخته شوي. په ټوله کې په دغه هیواد کې تر 3,15,000 ډېر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي، چې د دې ډلې 3,250 تنه مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم منتلی شئ، پته ده azadiradio.com. د ژمی پر رسیدو د څو جنوبي ولایتونو بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي.
دغه کوچنیان په خونه کې او خونه د پاغه کې پرې باسه کټان مرګرده د باندې پرې وزه نغړکی خرتلې د اموش پر ځانو باندې اچو چې مش خپل شی لانه درایستلې.
د کندهار ارغنداب او جړی ولسوالۍ کې پرون او تیر شپه سخته جګړه شوې ده.
هوایي ځواکونو تر نا وخت بمبار کوي چې د درنو چاودنو ژغونه عام کندهار ښار ته را رسیدل.
افغانستان کې غنو خبريالانو سره د شوي تاوتریخوالي دوسیه به برخلیک پاته دي. د افغانستان په اړه د جنو نړیوالو رسپانو تفسیر درته لرو. او روزګان کې د خلکو په مرسته یو ارمانجن مور وټوانې د 12 کال وروسته د خپل زوی ناوي واده کړی.
داغه ارمان می پردوره درلود چې مال الهی زما د چچ پردره خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي.
دویمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونه درته لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او اف ام 3.15 خپرونې کوي. تازه راپور دا دی چې پرون ماښام د کندوز د ولایت په مقام کې یو توغندی لګیدلی. هلته مو خبریال وایي چې د دغه توغندي په چاودنه کې د ولایت د مقام 4 ساتونکي وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. هڅه کوو چې خبرونه کې له خپل خبریال سره اړیکه ټینګه کړو او وروستای حال یې درکو. خو اوس ورځو هلمند ته. خبریال مو راته وایي، تخنیکي همکار اشاره کوي چې له کندوز مو خبریال له خبرونې سره وصل شوی دی، اجمل آریان. آریان صاحب، ستړي مشي، سهار مو په خیر. په کندوز کې د ولایت پر مقام د تیر ماښام د برید جزئیات څه دي؟
مننه. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې تیر ورځ ماښام 3 بجې د کندوز ولایت مقام په انګړ کې د والیبال په میدان کې د وسلوال طالبانو د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د ولایت لس تنه ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندوز د والي وایي نسمت الله مرادي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پېښې کې د ولایت مقام 4 تنه ساتونکي وژل شوي او 3 تنه هم ټپیان دي. او دغه راز د ولایت 3 تنه ملکي کارکوونکي هم شامل دي. یعنی په ټوله کې 4 ساتونکي وژل شوي، 3 تنه ټپیان دي او 3 ملکي کارکوونکي هم ټپیان دي، یعنی 6 تنه ټپیان دي. د ښاغلي مرادي په خبره چې د دغه پېښې ټپیان د کندوز نظامي روغتون ته انتقال شوي دي او روغتیايي وضعیت یې هم د ډاډ وړ ده.
بله، او د پېښې مسولیت چا په غاړه اخیستی؟ او داسې هم معلومه شوې چې دغه توغندی چې د ولایت په مقام لګېدلی له کوم ځایه توغول شوی؟
لودین صاحب، له 2 کلونو راهیسې د کندوز شاوخوا سیمې، البته د ښار نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعال فزیکي حضور لري. دا لومړی ځل نه ده. 2 ځلې د کندوز ولایت مقام انګړ په د یوان مرمۍ باندې وشل شوی ده او دغه راز د ښار په بیلابیلو سیمو کې هم د یوان مرمۍ لګېدلې دي. خو دلته چارواکي وایي چې دغه وان د وسلوالو طالبانو له لوري توغول شوی ده، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو یا کوم بلې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي.
بله، کور مو ودان اوریدونکو ومو اوریدل چې په کندوز کې زموږ خبريال ویل چې تیر ماښام د کندوز د ولایت په ودانۍ کې، البته د والیبال په میدان کې، توغندۍ لګېدلې او کم تر کمه څلور ساتونکي پکې وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. له کندز نه ورځو کندهار ته. د کندهار په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ کلکه جګړه شوې ده. تېره شپه هوایي ځواکونو په ارغنداب کې بمباري کړې چې تر اوسه یې د مرګ ژوبلې او اغېز راپور نه دی خپور شوی. لږ وړاندې زموږ خبریال صادق رښتینی راته وویل
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دوشنبه په شپه هم هوایي ځواکونو تر ناوخته بمبار کوي چې د درنو چاودنو ژغونه آن کندهار ښار ته رارسېدل. چارواکو تر اوسه د دغه بمبار د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې 115 وسلوال طالبان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي. د احمدي په وینا وسلوالو طالبانو ته دغه تلفات د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ناګهان، کوهک او تابین کې او دغه راز د ژړۍ ولسوالۍ په نهر کاري سیمه کې اوښتي. بلخوا بیا وسلوالو طالبانو براک سیدا کړي چې د ارغنداب ولسوالۍ د سربند د پله څخه بیا تر شاغه دراهي پورې د پولیسو ټولې پوستې سقوط کړي دي. دغه راز د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بېځایسو کورنیو شمیر 1500 ته رسېدلی دی چې د کندهار د کډوالو چارو ریاست په وینا د دغه 1500 کورنیو څخه 1000 کورنۍ هم هلته په ارغنداب ولسوالۍ کې امن سیمو ته کډه شوي دي او 1500 نورې کورنۍ کندهار ښار ته راغلي چې دلته د خپلو خپلوانو او د کرایې په کورونو کې میشت شوي.
همکار مو صادق رښتینی و چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د تېرې شپې د حملو جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله تر 11000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې. کله یوې خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې خبرې روانې دي، ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې. بې ځایه شوي کسان چې وایي په واقعیت کې دوی د جګړې عذاب ګالي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د سالم محمد صالح راپور د هلمند یوې بې ځایه شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې میرمنې په څیر ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې اړولي چې نه یې د سرپناه چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
مزم د دانایو د ولسوالۍ سره غلي د داد کی ماړولي ورور شپاش کړي په یو سره کی ماړولي دا کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسو کتان مرګر د باندې پرې وځه نه غړ کی خرتل د امش پر ځانو باندې اچو چې مش خپل شی لانه دی راستلی.
هوا سړه سوي خو د جګړې اور سوړ سوي نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې 10000 شول سوی وو، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 10000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل شوی ده.
در ولایت هلمند در حدود 7000
په هلمند کې د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2000 زیاتې کورنۍ سروې شوې. له 1400 کورنۍ سره مرستې شوې دي.
1600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1500 کورونایو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډېر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونه او سازمانونه غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
له تیر میاشت د هلمند ترڅنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې له تیر اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنداب ولسوالۍ ورټولې دي 1500 کورونې بې ځایه سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورونې کندهار ښار ته کډه سوې او زر نورې کورونې په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځایه سوې دي. بلخوا د اروزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوې دي. د والي وین احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړې دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلې مرستې ولېږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او ښکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلواله شخړه کې دخیل نه دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
وسام ورزو د خبريالانو د دوسیو اړوند یو راپور ته د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 او یا پیښه ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه افغانستان د هغو هیوادونو په 15 مالیکه کې راوستي چې د خبريالانو د وجنې دوسیه پکې به برخلیک پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د 2 په مناسبت چې د خبريالانو په وړاندې د جرایم د مافیات د ختمولو لورځ سره برابر ده دغه راپور چمتو کړی.
زمان تو ما با روش ما جان سرسده ها زیادتر زیادتر مشتهید شده.
مین مروت هاگ خبریاله چه با کابل که دیوی تروریستی حمله قربانی شوه ده. د خورشید تلویزیون خبریاله مدینه مروت د یو مقناطیسی مین د چاودیدو لامل چې موټر پورې نخلول شوی و ټپي شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوی وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټاپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې له بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
سوزل زموک خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنیو د عدالت غوښتنې او خوشی تلویزیون پاره راپورونه تیار شول. خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازمه وه په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وایي د یادې پیښې وروسته یې کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 132 مورد ثبت شوي دي. د دغه ادارې د سار د سانګي مسؤل احمد نصیر نوري آزادی راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 10 نور مورد هم سیړل کیږي. د خاغلی نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته په کتو د وژنو د 115 قضیونه ډیر شته رسیدنه شوې ده. دا ته ویشتو موردو عاملین له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي. اته مورد د امنیتي ځواکونو د کشف تر سار لاندې او د نورو مواردو عاملین یې د دولت وسلوال مخالفین په تیره طالبان دي. د نای د سار د سانګې مسؤل نوري وایي د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 بیا قضیې ثبت شوي چې 15 یې د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوي چې یوه په غور یوه په هلمند او درې په کابل کې وي. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 اویا پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوي دي. خاغلی نوری وای کسه هم په وروستیو کلونو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته رسیدنه شوې، خو افغانستان اوس هم په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي ډېرې شمیرې لري. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو هیوادونو په پنځمه لیکه کې دی چې د خبریالانو د وژنو دوسیې پکې پرته له برخلیکه پاتې دي. دغه راپور وایي سومالیا، سوریا، عراق، جنوبی سودان او افغانستان هغه پنځه هیوادونه دي چې د جګړو دوام پکې لامل شوی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته سمه رسیدنه ونه شي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدالت غوښتنې عمومي مسؤول صدیق الله توحیدی وایي سره له دې چې افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو د کار لپاره ښه قوانین لري، خو بیا هم د خبریالانو پر وړاندې پکې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي. د ښاغلي توحیدی په خبره د خبریالانو د وژنو، تختونو او د مرګ د ګواښلو په پیښو کې تر ډیره د دولت وسلوال مخالفین او تروریستي ډلې لاس لري، خو په وهلو ډبولو، سپکاوي او موقتي بندي کولو کې یې دولتي چارواکي او سیمه ییز زورواکي ښکیل دي. د ده په خبره د خبریالانو د وژنو او وهلو ډبولو په ګډون د دوی پر وړاندې د جرمونو معافیت اوس هم شته.
عدم تطبیق کامل قانون، عدم پایبندی به قوانین از جانب
د قانون نه پلی کیدل، د دولت د منصبینو لخوا قانون ته نه پاملرنه، او د خبریالانو د وژونکو د نیولو په برخه کې د امنیتي ارګانونو کمزوري هغه لاملونه دي چې د جرمونو پر وړاندې د معافیت تله درنه کړې ده.
خاغلی توحیدی وای سره له دې چې لویا سرنوالی له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د دوسیو په اړه د اجراتو راپور ورکوي، خو په دې برخه کې د سترې محکمې د اقداماتو په اړه اطلاع نشته. د افغانستان لویه سرنوالی وایي پروسه کال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دواوی دوسیې د تحقیق او ارزونې په هدف ثبت شوي دي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل په دغه شمیرو کې یو دیرش قضیه د خبریالانو د وژنو او ترور دي.
از 72 مورد 31 موردش قضایای
په دغه دواوی پیښو کې یو دیرش د خبریالانو د وژلو او ترور قضیه دي، او لوی سرنوالی د ترسره کړو تحقیقاتو لمخې له سترې محکمې او د افغانستان له محاکمو نه عاملینو ته مجازات غوښتي. په مجازات کې اعدام له 40 نه تر 150 کلونو حبس او نور شامل دي.
د خاغلی رسولی په خبره د دغه دوسیو 19 مورده 1390 او 1390 کلونو پورې اړه لري چې په تړاو یې 33 کسان نیول شوي او له تحقیقاتو وروسته محکمې ته پیژندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره یو ناامنه هیواد ګڼل کیږي. د اکتوبر 2 هر کال د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو د ورځې په نوم مانځل کیږي. د ملګرو ملتو سازمان د 2014 کال د نومبر په 26مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې ټول دولتونه باید د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي، او دغه شان د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو له معافیت سره مبارزه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل انت غوښی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو تازه لیکنه کې دا پوښتنه راپورته کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته به د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنې څنګه شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ مناظرو کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث نه دی شوی، خو د لیکوال په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم څه دي. د لیکوال په وینا په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون سربیره افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. دا واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو بریدونو هدف د امریکا او افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړل دي. ورسپانه لیکي افغانان غواړي پوه شي چې د نومبر د 3 نیټې له انتخاباتو وروسته به د افغانستان سره د امریکا ژمنې څنګه کیږي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي ځینې لکه جمهور رئیس اشرف غني خایي په دې هیله وي چې د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایدن د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان د سولې بهیر له سره تنظیم شي او د دوهې د تړون ځینې برخې به لغوه شي. لیکوال راندی وای ښکاري چې ولسمشر ترامپ د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د بهیر د چټکولو هوډ لري. ولسمشر ټرمپ د اکتوبر په میاشت کې په یو ټویټ کې ویلي غواړي د کرسمس تر جشن ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات نږدې کېږي، څلور اساسي مسلې د افغانستان پر جګړې اغېز کوي. وړاندې وایي د سولې مذاکرات د بدلون په حال کې دي. تاوتریخوالی له ولسي افغانانو قرباني اخلي، له القاعده سره د طالبانو اړیکې د فکر وړ دي، او څلورم دا چې سیمه ییز سیالان د افغانستان د سولې بهیر کمزوری کوي. انډین اکسپرس هندي ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په یوه لیکنه کې ویلي په هند کې د پیازو د بیې لوړېدو د افغانستان څخه د پیازو واردات زیات کړي دي. لیکنه وایي هر ورځ شاوخوا 15 لارې پیاز له افغانستان څخه د پاکستان له لارې د هندوستان خاورې ته داخليږي. لیکنه کې ویل شوي د افغانستان څخه هند ته د پیازو صادرات به په هند کې د منی په فصل کې د پیازو په بیو کې د کمی سبب شي.
اوس هم ورځو یوې په زړه پورې موضوع ته. له اروزګان څخه د سید ولی په نوم د یوه داسې چا کیسه چې 12 کاله مخکې کوژده کړې وه خو د واده مالي توان نه درلود. د ازادي راډیو یو راپور د سید ولی او د ده د عمر خوړلې مور ژوند ور بدل کړ. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور ته پام وکړئ.
چې ماشام سر ولګوم چې راویښه سم زړه مې د یز ژوند زړه مې پټه پس په سر ځ خدمت کوم. از علم دی چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپۍ وټ
دا جړه د شپې ته کلنی سلما ده. شاوخه و مې اشتي وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپل بیوزلی ویرجن کی څه کوله. هغه محل د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندې دلی وادو چې دولس کاله مخکې کوژده سرې وه خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نسو کولی چې خپله ناوې واده کړي. څلوېښت کلن سید ولی چې د سلما یوازنی زوی دی د بیل او کلنګ مزدوري کول، خو پر دې مزدوري د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپله روغتیا هم له لاسه ورکړې وه خو تر پای یې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپلې بېوزلۍ او بېوسۍ کیسه کړې وه خپور شو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول، او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه، او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو، د دغه کومکي رسو موږ خوشحاله یو، خوشحاله یو چې زموږ سره یې ښه ژوند وکړي، زموږ واده یې راوکړي، ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه. لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی، راوی یې کړي زما چې چېرته واده ورکړی دی په دغه ننو کې شی نه دی چا چې کړی. دا هغه ارمان مې پر زړه درلود چې مال اله زما د چچې پرده راخوندې کړې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي. الله تعالی دې یو ځونه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره اله هم د مرستو لړۍ نه درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشت افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومیږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په راډیو یا ازادي نه چې د خبر مو چې باور دی او په دغه باندې چې دا به چاره دی را مثلا څو غستوره پاتہ دې څه وو دا کار کوي وو د وازه لپاره پیسې نه درلود دا چاره تکلیف دا کړی وو او د دې راډیو ازادي نه ډیره مننه کوم چې دا تاسو ته غونډه ځوانانو سره کاری لري کار کوي خو دا تاسو ته حاضر ورکړي
خپل سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ژوند بدل سوی. د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کورې آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
دانش افغان جلال آباد لیکي وایي وروستۍ حملې د زغملو نه دي. ضیاءالحق ذاکري له هلمند نه لیکلي وایي د ناوې ولسوالۍ په هلمند کې ناوې ولسوالۍ کې طالبان برلاسي دي. فریاد له کندهار نه لیکلي وایي کومې غونډې چې د عامو خلکو کسانو لخوا د سولې په ملاتړ جوړیږي هغه ګټورې دي. وسیله عبدالرحیمزي له لغمان له قرغیو نه لیکلي وایي د پوهنې وزارت دا 15 کاله کېږي چې د کتابونو ژمنې کوي خو کتابونه نه ورسیږي. نیک محمد قرآن دوست له کندهار نه لیکلي وایي جګړې ځپلې خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي. فهیم زابولي لیکلي وایي طالبان تاوتریخوالي کې د امتیاز په لټه کې دي. اته بجې او 1:30 دی. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرامونه خو ترې مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته له خپلې خاورې د سیاسي او پوځي استفادې اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې پاکستان اندېښنه ښکاره کړې وه چې ممکن د دغه هیواد د دوی په ضد استفاده وشي. د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امن په ټینګښت کې د ولسي پاڅونوالو رول مهم وباله. د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه. د فلیپین په ختیځ کې د یو زورور طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په چک جمهوریت کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې بیړنۍ حالت ښایي تر کرسمس پورې وغځیږي. او د کاناډا پولیس وایي په کیوبک کې د یکشنبې شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې یې 2 کسان د تورې په ګزارو وژل شول تروریستي انګیزه نه لري. اوس هم یو نړیوال راپور راخلو او ورپسې هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته. په داسې حال کې چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د آذربایجان او ارمنستان جګړه شپږمې اونۍ ته ورسېده. د آذربایجان ولسمشر پرون په تازه خبرداري کې له دې سیمې د ارمني ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د روانې جګړې په اړه تازه خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې علیف او د آذربایجان نورو لوړ رتبه چارواکو د متحد هیواد ترکیې له یوه هیئت سره وکتل. په همدې حال کې آذربایجان او ارمنستان یو او بل د هغې جګړې په لړ کې په تازه حملو تورنوي چې شپږمې اونۍ ته داخله سوه. د سپتمبر پر 28 په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې له پیله ارمنستان په دې سیمه او شاوخوا ساحو کې د 1200 پوځیانو او ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان دي خو دا سیمه رسما د آذربایجان د خاورې برخه ده. بلخوا آذربایجان که څه هم د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره نه ده کړې خو ویلي دي چې په روانو جګړو کې 1000 ملکیان وژل شوي او 400 نور ټپیان شوي دي. نړیوالو ادارو د خوشحیي بمونو د مشکوکو کارونو په اړه خبرداری ورکړی چې کولی سي تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د خپلې اونیزې دعا پر مهال په ناګورنو قرباخ کې د روانې لانجې په اړه خوشنی وښوده.
په دې ځانګړې ورځ باید دا خبره هیره نه کړو چې په غرنۍ سیمه ناګورنو قرباخ کې نښتې روانې دي او په غموونکې توګه د قربانیانو د زیاتېدو د کورونو زیربناوو او عبادت ځایونو د ویجاړۍ سبب کیږي او ملکیانو ته زیان رسوي. ډېره غموونکې ده.
په ناګورنو قرباخ کې ارمنی ټبرې رهبري پرون د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې وړې مشپه یې پر ماتونی ښار او نورو ساحو د راکټونو حملې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان ځواکونو د دوی پر هغو سنګرونو چې په نړیواله سطحه د پرسمیت پیژندل سوي سرحد په اوږدو کې پراته دي دغه ورځ پر تارتار او اغجابیدی ملکی ساحو حملې کړې دي. د دواړو لوریو تازه ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوي نه دي او د کروالي معلومول یې ګران کار دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون له لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان د ځواکونو پر ایستل کېدو ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که د رواني کشالۍ د حل لپاره مذاکرې نتیجه ورنه کړي د آذربایجان ځواکونه تر پایه جګړې ته چمتو دي.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغي پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دې نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سیند د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ښار لومړی ناحیه نه د عبدالشکور په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د خپلوان په امریکا کې وسیږي او کور یې دته پرېښی و چې وی ساتي او په کرایه یې ورکړي دی وایي د کور د خاوند په مشوره یې کور په کرایه ورکړ خو اوس کرایه ورکوونکي په زوره په دغه کور کې دوکانونه او یوه لوړپوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه یې اخلي دی وایي ډېرو اړوندو ادارو ته ورغلې عریضې کړې په عریضو یې احکام هم ورکړل شوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې دغه ستونزه به د کابل د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړې ده لومړی به د عبدالشکور او ورپسې به د اومې ناحیې د رئیس ښاغلي معصومي څرګندونې واورئ اوس به عبدالشکور خپله ستونزه په خپله ووایي
اصلا د کابل یم د ناحیې اول فعلا په ناحیې چار کې کینم مشکلات خو همغه د اکا زوی هغه یو اولي ده ګروي شوی ده په دیارلس شپېتم کال ګروي شوی ده تقریبا دولس یا یولس کاله مخکې ما ته ویلی دي په تلیفون کې کافي قوالې در کوم هغه از ګروي خلاص کړه تا ته امانت په یاد شکل ګرو تا ته وسه
ښه بیا تاسو وکړه
ما هغه ګروي خلاص کړه په یو پکتوال چوفروش پخوانی و عمل ته په کرایه ورکړه دوه کاله عمل ته هغه کرایه ورکړه دی بیا دواره ما هغه د کرایه خلاص کړه مبل شخص ته پروتوکول وکړو دا یو ساختمان یو دوکان مکان جوړ کړه تا زما اکا زوی راځي د استفاده وکړي
ښه
بیا هلته هغه زما انډیوال یو موټر شویی جوړ کړی ده یو امام او پنځه دوکان پنځه دوکان یو موټر شویی وکیل منطقې ته ورکړی ده یو دوه کال هغه بدون کرایه زندگی وکړو کاروبار کړی بیا هغه بلند منزل جوړ کړه په زور
د دغه ځمکې یوه برخه بالکل نیولې
یاو برخه یاو بسره تقریبا شپک پنځوس متره یا کلیم بسره تقریبا هغه واخست دی بلند منزل په زور جوړ کړی ده
تا کوم مقام یا کوم ادارې ته عریضه یا شکایت کړی
په چاروالۍ امر ورکړی دی که هر چې عاجلتاس د ساختمان توقف وکړه ریاست ساختمانی هم هغه مک ورکړی دی په ناحیه کې هم په شعبه خپل شعبه ساختمانی کې هم په ناحیه کې هغه هم زور دې نه رسېږي دا ولایت کابل پر ریاست جنایی کابل ما عریضه کړی دی مکتوب را کړی دی دا نه یا جنایی کابل هم مکتوب را کړی دی په حوزه هفت کې هغه هم نه رسېږي
ستا د ګراوی پیسې پاتې دي
زما پیسې د ګراوی پاتې دي
څومره پیسې دي
تقریبا دیارلس نیم زره ډالر
هغه ځمکه چې د دوکانونو نه او د دې لوړپوړې ودانۍ نه پاتې ده د هغې کرایه هم اخلي
کرایه والا که ما سره پروتوکول کړی دی هغه هم د هغه قوم دی د هغه منطقې دی د هغه سره اتنان معامله کړی دی که اګنې تقریبا پنځه لکه په هغه موټرشویي هغه مصرف کړی دی
ته دغه ځای ته ولې نه ورځې او دا موضوع ورسره ولې نه شریکوې
خو منطقې که زور من نه رسېږي
که داسې وي دا خو د زور مسئله نه ده
یا هغه خو وکیل منطقې دی د امنیت هم د هغه دی ناحیه هم د هغه دی هغه حوزې هم د هغه دی
آیا تهدیدوي دی
صد درصد صد درصد تهدید که نه کوي خو څوک حق پاتګي دی
ژوند دې څنګه دی
څلور نابینایان لرو د نفقه د تعلیم تربیه مکتب تقریبا یوولس دولس سره نوخور لرو
اوس څه غواړي
اوس خپنه زما دی دا دی دولت زما حق واخلي
د دې قضیې اسناد شواهد او ثبوت لري
بله بله وکټول اسناد ها مور ده دا ګروي خلاص شو ده هغه مور کله ده شاهد ده امضا ده شاست ده د مستفیدان شاست دي په کرایه کې په هغه بل انډیوال کې ورکل مې ده هغه مور شاست د وکیل ده د انسایګان
د دغه مسالو او لانجو احوال دي دا که زمونه تورکړي
وار کلمه دا غوایی که زیاد وقتی که رازمو به غمش خورم
خسته استون زبه لمسئول چارواکو سر شریک کړو.
قربان لسن
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړه. معصومي صاحب، د عبدالشکور شکایت به مو اورېدلی وي، په دې څه کې ستاسې نظر غواړو؟
دا خو څو وخته مخکې ډېرو خلکو له د وکیل صاحب پواد نه شکایت وکړ، بیا دا تفتیش موږ د موضوع تفتیش سره شریکه کړه، د عبدالله وکالت عزل کړ، نو اوس هغه وکیل نه ده. اما زه دغه ضرور دغه شکوم شکایت لري چې دغه ساحه کې دغه مشکل ده، یا دوی ساختمان جوړ کړی، چون هغه وخت زه متصدی د دغه ناحیه نه وم، د ما وحتي مې سیګه سره راغلم. نو سره دغه هر نوع همکاري سوي زه من حیث یو افغان او من حیث دسه زه د دغه ناحیه مسؤلیت لرم، زه په خدمت کې یم.
هغه سره به هم څه چلند وشي؟
خو ګوره، هغه یو شی په حقوقي موضوع کېږي، نو هغه به موږ حقوقي څنګه نه یو، هغه حقوقي څنګه به لوی څارنوالي هغه تثبیتوي، اما داسې دا متضرر شوی او د جایداد نیول شوی او دا په د وکیل باندې عارض ده، موږ هغه کوم وظایف موږ ته راکول شوی دی، موږ صلاحیت است، یعنې د ده عزل او د ده تعین د وکلا او د هغه موږ صلاحیت کړه، نو موږ په اساس د ده شکایتو ته هیڅ کړی. اما سره دغه دا که داسې موضوعی سې د خلک حق پړوي، موږ دا کولی شو لوی څارنوالي ته ولېږو او لوی څارنوالي محترم پکې تصمیم ونیسي.
جناب معصومی، دا وایي چې لوی څارنوالۍ ته هم عریضه کړې، احکام لري، خو قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
موږ دوباره بیا ورسره تعقیبوو، مکتوبي ورسره تعقیبوو. لوی څارنوالۍ ښاروالۍ دا خو اداره دي چې د خدمت لپاره دي، یعنې داسې خو نه ده چې کومه اداره خدای مکړه داسې وایي څه نه، یعنې ټول اداره د خلکو لپاره دا اداره ایجاد شوي. نو
رئیس صاحب عبدالشکور کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
شنبه ته ما ته راشي، په دواړو سترګو زه به دا سر وغږېږم او شنبه ورځ نه زه به تا تعقیب کړم. ډېر په افتخار، ډېر په افتخار راځي.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د کابل ښار له لومړۍ ناحیې نه عبدالشکور آزادی راډیو ته ویلي و چې د ده د خپلوانو کورې چې خپلوان یې په امریکا کې دي، د هغو په مشوره په کرا ورکړی و، خو اوس کرایه ورکوونکو په دغه کور کې دوکانونه او لوړپوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه هم اخلي. دی وایي ډېرو ادارو ته عریضه کړې، احکام هم په لاس لري، خو ستونزه یې حل شوې نه ده. او د کابل ښار د اومې ناحیې رئیس فهیم معصومي وویل چې دغه کس دې ورته د شنبې په ورځ مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او د ستونزې د حل لپاره قانوني اجراءات وشي. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، یوه بله موضوع هم له تاسې سره شریکوم، او هغه دا چې سموده مخکې د لغمان له ولایته د جمعه ګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د لغمان ولایت د علي شنګ د ولسوالۍ په لار د امنیتي ځواکونو یوه پوسته د سپرلیو موټر درویو په ټولو سپرلیو جګو جګو پوستو ته اوبه پورته کوي. دی وایي دغه مسالې د دوی ډېر وخت ضایع کوه، او سربیره پر دې په موټرو کې به ښځې سپینګیرې او ناروغان هم وو، او دغه ځنډ به ورته ستونزې پېښولې. آزادی راډیو دغه ستونزه له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړه، او اوس جمعه ګل وایي چې ستونزه حل شوې ده. دا موضوع به په خپل له جمعه ګل واوري.
آزادی راډیو تمنګ شکایت کړو چې موږ باندې اوبه جوړول د ولایت لغمان ولسوالۍ لسن د اسلام آباد په سیمه کې موږ باندې د سایګل د پښینو باندې اوبه جوړول، خو بس د آزادی راډیو تمنګ زنګ وو چې ورونو د حساب د موږ د خبرې مقاماتو ته ورسول. آزادی راډیو زمونږ شکایت مقامات ته ورسو، د تشکر کوم آزادی راډیو نه چې ډیر موږ سره خواهشانه همکاري وکړه. ژوندۍ دې وي افغانستان، او تل دې وي افغانستان، او زنده باد آزادی راډیو چې موږ سره ډیر یو مرسته حکومت وکړه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ خوشاله اوسئ. د دې د ویبل خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې هم د تل په څیر لمړی ساسي هغه پیغامونه راخلو چې مشتمو راستول دي، او په خپل سیمو کې مو بعضی کسان موندل شي هغه خپل کورنۍ څخه ورک دي او تحصیل دي لیدي تاسو نشانه راته وایست، نو په دې هله چې د دوی کورنۍ هم پیدا سي مخکې تر دې چې دغه پیغامونه پیل کو، یوه غوښتنه لرم، هغه ده چې قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو وکولی سي د دغو کسانو چې د موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي. تاسې هم واورئ، کیدای سي چې ستاسې ورک عزیز په دغو کسانو کې وي او پیدا یې کوي، او د هغو دوستانو چې موږ ته پیغام رسولی د هغوی د ټلیفون شمیرې ولیکلی سي. نو ورځو خپرونه به د یوه دوست په پیغام پیل کړو چې د کندهار ولایت څخه یې رسولی، او دی وایي چې په خپله سیمه کې یوه کوچنۍ نجلۍ موندلې ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو، سلامونه وهم په دې لنګ چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. میخال محمد د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوه نجلۍ د 2 کالو ده، نوم یې تکوا دی. د پلار نوم نعمت خان دی، د ورور نوم خان دی. موږ پیدا کړی ده که د هر چا وي، موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 10 3 8 8 0 صفر اوه صفر درې شپږ شپږ څلور شپږ اته صفر. که د هر مسلمان وي د پداس شمېرې تماس ونیسي او خپله کوچنې دې د ځانه سره بوځي د الله په امان.
السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام
السلام علیکم، زه ایمل افغان د زړې شغالی د مخې زنګ ولې دی لشکره شار. ما یو د 2 کالو لکې دا کړې دي، نو کار مسلمان ورور نو په دې شمیرې دي ما ته زنګ وې. سپر وسو څلور وسو وشته یو سل دو ویش ان سپر وسو پر څلور دوا شپا جو و یو دوا دوا. والسلام.
اورم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ول مورز تقریبا د 4 شنبه فورات باندې محمد نبی پنامه چې مشهور فلاله دی دغه پیغام یې نشر کړی، یو څه نو هغه شماره هم دوه واره ویل او که یو ور دغه شماره به اعلان کړي راته ډیر بشي مهرباني، او یا ما ته په میسج کې دغه شماره راوستوي. تاسو څخه یو جهان مننه. دغه مولوی اختر محمد خبر کوم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ څخه چې دغه محمد نبی مشهور فلاله د روزګان په ولایت کې نادر تخوی دي. 5 کاله شاوخوا کېږي تقریبا د روزګان ولایت فایناوې د کلي د کټه خندک د کریې او د خندک د کلي اوسیدونکي دي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو نن زمکار دواک دی د هلمند ولایت له اشیر ولسوالۍ څخه مخکمن پیغام پرې شو او یو د ګاز او رادیو ته خپل پیغام پرې ځم. درته زموږ په سیمه کې یو نفر دی چې د چا ورک دوست دی، تقریبا 2-3 کلور تقریبا تر 2-3 کلور کار پرې کېږي چې د واشر ولسوالۍ کې درته د کوچیانو سره ژوند تېروي. نوم یې فکر کوم محمد نعیم دی. دی چې زما نوم محمد نعیم دی او مشهوره په لالا باندې دی. نو دا ډېر وخت کې چې دلته د کوچیانو سره دی، جګ سړی دی او د رستنه سوار ګوته هم نه لري. که چېرې چې د هر مسلمان ورور وي او یا څوک د ده دوستان کړي د ده ته اړوند باید معلومات واري، نو د مهربانۍ د مخې څخه دی زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمېره ده 0-2-0-2-8-6-3-0-2. د ټلیفون شمېره ده 0-2-0-2-8-6-3-0-2.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-0-2-2-2-1-2-4-1-1-5.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته دا پیغامونه راستولې وو. اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و جانان تاسو باندې راځه چې موږ هم د ټول دی نه ورور څلور کال کې چې موږ هم تاسو باندې وو د نه په خاطر باندې نو دا یې ما واځو چې په بد مسلمان وګور دي کلی شلو یې وشکالو په شاو خا کې دی نو دا څلور کال کې چې دی سلی دی ورکړي ار مسلمان کې دی دلی یا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ څخه میاړي کني ولې ده نو پیغام ده چې زما د خاله دوی تقریبا د 20 کال کې د پرا ولایت د ګلستان سوالید ماتابا د سیمې څخه نه درکاسه وای دی د کندهار خواته لینو چې ضرورت لري دی خواته خو بیا نه درغله درکې نه است نو عبدالوسیر نو میر نو کړه عبدالوسیر باړه وهر مومن مسلمان ورور ته درکې د دې مسلمانې د دې لمخې د زماده چې ټول په دغه شی سره اړیکه ولې او کچا بوست زنګ وه عبدالوسیر په هاله باندې معلومات راځل شپاله لکه افغاني جایزه لري چې د مرحوم ملک محمد قاسم د خواته خواته پیغامته دی چې لا پسل چې د ضمانت به ورته ورکول کیږي تو زما د چې ټول شمیره د کتو د باړه باندې معلومات لري هم د خپل زما ځغ هاوري نو زما د ټول په دغه شمیره جاری کولې زما د ټول شمیره ده 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9 چې د ټول شمیره د لګام تکرارو ما 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9 0 1 0 1 0 2 8 1 9 پیغام نشر کی وسلام.
السلام علیکم زکایر محمد نیم د ورغان ولایت په چناسه د ولسوالۍ د نرزو د چنستانه څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د ابراهیم په نامه سره دی تقریبا درې هڅه ورکار کیږي چې ورکړي چې ما ته زنګ وولې ولزه د رشګا په درای باندې چې د برمیه والا سره هم بیا د مصر خانیه والا سره هم بل کار اختیام نو بیا ما ته زنګ نه دی ویل کار مؤمن ورور د سنا یې لګیا یې پاتې ورته نو په دا غلمبار دی زنګ د خپل شیرین دی واخی 0 1 0 3 0 3 1 1 0 لمبار بیا 0 1 0 3 0 3 1 1 0 سلام.
سلامونه نیک هیلی ورور تا ته بیا څوک چوری پیغامونه برنم ټول دا خاص ځانګړي سلامونه کوم سرتاج ننګرهارې مدرسې را لا جت لا په نوم یو ورکوټه ماشوم دولس کلن له خو سره څخور شي که چاته معلومات نو له نظر له همدري را سره پدېش مارا دي کوونی سړي را بخوي سي پر او سوان شپګت یا شپک شپې ته 55 او بلش مارم ورته وای ما سي پر او یا شپک 55 اتیا یو سلو ودی ا کچرتا خو نو پدېش مار دي ما سره دي کوونی چې بیا ورته شماره وای ما سي پر او سو شپګت یا شپږ شپې ته 55 صفر اویا شپږ 55 یو سلو دیر.
السلام علیکم نیکی سلامونه احترامات تاسو د ورکو عزیزان خبرونې ټولو خبر دي 0 1 0 1 0 2 3 4 او بل شمیره ده 0 1 0 2 3 4 سلام شمیره ده 0 1 0 1 0 2 3 4 ازادي راډیو د ورکو عزیزانو خبرونه څخه او کارکوونکو اورېدونکو څخه موږ مننه کوو چې موږ پیغامونه نشرې وو. سلام نشرې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خالد افغان زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو ماما زوی دا چې عبدالغفار ولدی عبدالغفور د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ قریه مسوی دا ورک شوی 8 میاشت 9 میاشت کېږي هر څوک چې دا زما غږ اوري زما خپل نمبر هم وایم، بیا په دې نمبر باندې څوک چې معلومات لري مونږ ته احوال راکړي. 0 8 6 8 1 9 2 9 2. دویم ځلې تکراروم دا نمبر 0 8 6 8 1 9 2 9 2. خدای په امان.
السلام علیکم، زه هدایت الله مهندی ولایت نه خبرې کوم. ما یو دوست په نامه دی حاجی سید احمد سلمان کې کور ده، څو کاله نشپږ کاله کېږي ایران کې اوس کور راغلی المان کې دی. ما دیني ورور ده، افغانستان ته چې راغلی زه ورسره بې ارتباطه یم. د ازادي راډیو نه دې ما خواهش تا ده چې دغه دې ما اعلان خپور کړي، او که چېرته دی خپل اوري یا د یو کوم زوی اوري یا کوم دوست انډیوال اوري ما ته دې په دې شماره زنګ ووایي. زه په راتا یا زه پنځوس اووه ویشت نه سوه شپږ څلوېښت تکرار 0 8 6 8 1 9 2 9 2 نه څلوېښت وسلام.
سلامونه نیکی هیلې احترامات زما قبول او منظور کړئ. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ یو د تره زوی نادره کسوی دی چې نوم یې جاوید دی. مکتب ته تللی و، مکتب نه تقریبا چې دا غوټه میاشت وی کېږي چې نادره کسوی دی. مړ یو ژوندی ورک دی، ډېر به پسې وګرځېدو خو که چا پیدا کړو شیرینی میرینی به مته ومنو خو ټلیفون شمېره به مته ویم. ټلیفون شمېره ده 0 8 8 4 4 4 9 2. یو ځل به بیا ویم که څوک پیسې هم پیسې وی نه 0 8 8 4 4 9 2. اخیری کې 2 9 شمېره ده کریم الله ارمانی مده سرخود نه که چا په دې دا لږ پیدا کړو نو په دې ټلیفون شمېره دې را سره تماس کې اوسي.
السلام علیکم. زما یو ورور دی ورک شوی، دا یوولس کاله کېږي چې ورک دی. بله ورځ در حتی غام نشر کوي تچ نه دی نشر کړی. را ته یوولس کاله کېږي چې موږ به ارغنداب ولسوالۍ کې وو، ورک شوی دی. من موږ په قیوم ورته ویل اصلي من یې حمدالله دی. په ارغنداب کې دا پاکستاني جزیه کتلی چې ورک شوی دی، اوس یې موږ هېڅ معلومات نشته. یوولس کاله کېږي چې ورک دی. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووایي چار مسلمان ته معلومات دي 0 و 0 و 2 واره و 2 9 5 4 و. شمېره یو پلا بیا درته وایم 0 و 0 و 2 واره و 2 9 5 4 و. چار مسلمان ورور ته درک معلومي ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووایي.
سلامونه نیکی له احترامات زما قبول او منظور کی. آزادی کارکون او ریډونکو ته سلامونه نیکی احترامات قبول او منظور. زمنګ یو دوست زمانو در کښوی دی او د خوست ولایت ته چینو می نه تولا دی او راغره دل ته ماته په چکر راتلو لار کې خوده خبر چې چرته نه در کښوی دی. کچام پیدا کو نو زما په ټلیفون شمیره دی اډی کې ماته ونسی. په ټلیفون شمیره مې له 0 8 8 4 4 و 9 2. دوه نوی بیا هم د چا په ذهن کې نه وي. یو ځل بیا ورته بیا تکرار کړم 0 8 8 4 4 و 9 2. زما نوم کریم الله ارمانی دی. که چا هم دا لږ پیدا کړو ما سره بله غلط نمبر تماس.
سلام علیکم. نور عالم مری مر سره د ننګرهار د درنور سوالی نه چې د ما یو ګران مشر ورور نادره کښوی کشمیر خان رسولي په نامه باندې دې یادابي تکلیف لرلو که هیله لرم که هر چا ته په اړه معلومات وي نو موږ درې اندې شمېرې ته یو زنګ ووهي 0 8 8 8 6 8 1 0 8 8 8 6 8 1. دا زموږ شمېره ده. بل سره شمېره هم دا 0 8 8 8 8 5 4 4. ښه وخت تېر شېبې.
السلام علیکم. عبدالحنان مومین ملح کندهار ولایت څخه دراسته مخکې. سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. زما یو د اکرا زوی چې زه بېله ارماني یم چې که چېرې یوې مشرهیي زه هم یې کورني احوال لري. نو که زما اواز اوري ما سره چې په همدغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي هلته یاده د ملګري اوري 0 1 2 2 0 3 3 4
صفر وسوا شپوزدش دروپنزوس و اویا دو همه شمیره ده صفر و دوارنه بیا صفر بیا نه بیا اتا بیا تلور بیا و بیا اتا
مننه کوم رو ستاسی له پیغام څخه په دې هیله چې موږ د هم دې خبرونه لالارې وکولای سو چې ستاسی او د ټولو نورو هغو اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولې دي د هغوی د ورکو عزیزانو یا دوستانو په پیدا کولو کې مرسته او همکاري وکولای سو. نو د خبرونه همدلته پای ته رسو خو تر د خدای پامنې د مخه د خپل همکار طاهر روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي او تاسو هم پر خدای سپارم. علامه منصور.